په سهار په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنرۍ سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپله ویب پاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو او د هغو کوربه ټولنو او همداراز په ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپایي ټولنې د 40 میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورنیو بې ځایه شوو کډوالو او راستنېدونکو سره د ژوند د فرصتونو او نورو بنسټیزو خدمتونو په برخه کې مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 میلادي کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر زور اخیستی او په عین حال کې ایران هم پر افغان کډوالو د ژوند کړۍ تنګه کړې ده. او ایراني چارواکو ویلي دي چې تر نوي 1404 هجري لمریز کال پورې به 2 میلیونه غیر قانوني افغانان وباسي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې د څو د هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې 2 ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د استنولو په اعدام د محکوم شوو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیره لړم میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د دې هیواد په زندانونو کې د افغان کډوالو شمیر خورا زیات دی. یو شمیر دا افغانان د مخدر موادو په قاچاق او نور د قانوني اسنادو د نه لرلو په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن دي. د ایران د بشري حقونو بنسټ چې مرکز یې په ناروې کې دی، دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیر 2023 کال کې په ایران کې له 70 تنو ډیر افغانان اعدام شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینې مخکې ملاتړ کړی و تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبه پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له 2 ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقې په تایید رایه ورکړه. د یو شمیر ښي اړخو وزیرانو له مقاومت سره سره د دې پریکړې انتمه کېده. د اسرائیل د بشري کابینې بشپړې کابینې غونډه چې پرون جمعه د ورځې ناوخته له ټاکلي وخت څخه په ځنډ پیل شوه، نن شنبه د یهودانو د عبادت د ورځې تر سهار وختي پورې دوام وکړ. د حکومت د دغې پریکړې په وړاندې مخالفین کولی شي د عدالت عالی محکمې ته شکایت وکړي، خو لرې بریښي چې محکمه دې په دې قضیه کې مداخله وکړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ شوې موافقې له مخې په غزه کې اور بند یکشنبه پورې په سیمه ییز وخت د غرمې په 12:15 نافذیږي. په عین حال کې د اسرائیل د عدلي وزارت وویل په غزه کې د اور بند او د یرغملو د خوشې کېدو لپاره د شنبه د ورځې تایید شوې موافقې د لومړي پړاو په ترڅ کې 120 فلسطیني بندیان او نیول شوي کسان خوشې کېږي. د وزارت نن په یوه اعلامیه کې چې په خپله ویب پاڼه کې خپره کړې وویل حکومت د 120 کسانو چې په اوس وخت کې د اسرائیل په زندانونو او توقیف خونو کې ساتل کیږي خوشې کېدل تصویب کړی دی. د اوکراین پر مرکزي ښار کریوریو د روسي راکټي برید څلور کسان وژلي او نور ټپیان کړي دي. کریوریو د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پلرنۍ ټاټوبه دی. په بیګنۍ حمله کې د ښار یو تعلیمي مرکز ویجاړ شوی دی. د دنیپرو پتروفسک سیمه د پوځي ادارې مشر سره لساک پرون جمعه وویل چې په ټپیانو کې د څلورو کسانو وضعیت نازک دی. روسي چارواکو تر اوسه د بیګنۍ حملې په اړه څه نه دي ویلي. پر اکریوري یوه ورځ وروسته له هغه برید کېږي چې موسکو وویل کیف د شپږو امریکایي توغندیو په وسیله د روسیې په بلګرود ښار حمله وکړه. روسي چارواکو د دې او د امریکایي توغندیو په وسیله د نورو حملو پر وړاندې د ځوابي اقدام ژمنه کړې وه. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې موویل د خبرونه ډیره برخه دوه نیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو لنډه برخه هم لرو. د لنډه برخه کې به دا راپور راوخلو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیره یو شمېر افغان کډوال وایي چې د نوې 2015 کال پایل سره سم د افغانانو د زورونې او د غرض کړاوونو نوې پړاو پایل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په وروستي راپور کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نوو فشارونو موضوع تایید کړی. د بشري حقونو د ډلې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د زورونو او خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې له دا ډول کړنو لاس واخلي.
نوی 2015 کال د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره په نوي سرخوګي پیل شو. هلته ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي چې د نوي کال له پیل سره سم پولیسو د ان او سی په نوم د نویو کارتونو د نل لرلو په پلمه ګڼ افغانان نیولي او یو شمیر افغانستان ته اړولي دي. ان او سی هغه سند دی چې د پاکستانی چارواکو د پریکړې په اساس په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوالې د ویزې یا د استوګنې د کارت ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې یو ډیر کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې پر راپور کې وښتل شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس کله ناکله د اسنادو لرونکو کډوال هم نیسي او اوس یې د شپږ میاشتنیو ویزو موده یوی یا یوینی می میاشتتا راکما کړی دا.
بخوا یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس انوسی په نامه یو بل سند شو او هغه ما خصل هر څوک یې خصل نشي. سربیره پر دې چې دا ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دی مړي، وخت دی ویزو هم کم کړی، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکول، بیا راکما کړی، هغه پیسو باندې یو میاشتې ویزه درکې.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلې دی چې 2015 کال په اسلام آباد کې د ډیر افغان کډوالو لپاره په ویره او اندېښنو سره پیل شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلی دی چې د پاکستان پولیسو په نوي میلادي کال کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د شپنیو چاپو پر مهال او په خپل سرو نیونو سره د سلګونه افغان کډوالو ځورونه پیل کړې ده. د بشری حقوقو د ټولنې له پاکستانی چارواکو غوښتنه دي چې نیول شوی افغان کډوال سم دستي خوشی کړي او هغه پریکړه چې افغانان باید په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ان او سی کارتونو په څیر اضافي اسناد ولري لغوه کړي. د دې سازمان په وینا د دې اضافي اسنادو حتمی کول افغان کډوال چې هسه هم لګڼو ستونزو سره لاس کړوان دي له نورو غواخونو سره مخامخ کوي. لدې مخکې په اسلام آباد کې ډېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د روان میلادي کال له پایله د دې ښار په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي پیل شوې او یو شمیر کډوال لنیول کې دورسته افغانستان ته استل شوې، په داسې حال کې چې کورنۍ هلته پاتې دي. له افغان کډوالو سره د چلن د بشري حقوقو د نورو مدافع ټولنو انتقادونه هم پرولې دي. د ټولنو د جنوري په 12مه ملګری ملتونه د افغان کډوالو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورن کړ. د هغو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم چې پاکستانی چارواکو د روان میلادي کال له پیل نیولې او یا یې له دې هیواد ایستلې دي. خو راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې پولیسو تر دې دمه سلګونه کسان نیولې او یو شمیر افغانستان ته اړولې دي. پاکستان چې د 2023 کال له نوومبر میاشتې راهیسې د بیا اسناد افغانانو د استلو لړۍ پیل کړې، د دې ډلې افغانانو د استلو بهیر هم چټک کړای دی.
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنۍ حقوقو باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې درته وایي چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د وګړو حق او حقوق څومره مهم دی چې دوی ته ورسیږي، او تاسو د افغانستان په اوسنی وضعیت کې دا موضوع څه ډول وینئ؟
موضوع دا ده چې یو د افرادو اشخاصو د ذات البینی روابط مسله ده. یو د یو کورنۍ یو فامیل افرادو په منځ کې روابط مسله مطرح ده، او بل مسله د شهروندانو یعنی د افغانستان د خلکو او دولت ارتباط یو د بل سره، یعنی دولت د خلکو سره او خلکو د دولت سره، دا ټول مسائل معلوم جارته توپیر لري. خلکو مناسبات قانون تنظیموي. متاسفانه هغه پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، یعنی د افغانستان کود مدنی یا قانون مدنی یا بل نور قوانین چې وو د پخوانه په افغانستان کې وضع شوی و نافذ وو د هغوی سرنوشت معلوم نه ده. په همدې خاطر دا ډیر هغه ده. او بل مسله دا ده چې دولت برخورد یعنی د قوای انتظامی یا ارگانای اراست حقوق چه ارتوایی دی اغوی اړیکې او روابط د خلکو سره، مثال یو وخت چې یو موضوع پیدا کیږي، یو جرم مطرح کیږي، یو څوک متهم کیږي د جرم د ارتکاب په خاطر، د هغه سړی ته د اتهام څنګه باید اعلام شي، او بیا که د نیول کیدو مسله مطرح وي بیا څنګه باید اجراءات وشي، دا ټول مسایل د افغانستان په قانون جزا او قانون اجراءات جزایی کې بالکل واضح و تسجیل شوی و، اما متاسفانه په اوس وخت کې هغه قوانین شتون لري. بل مسله دغه د خلکو ذات البینی روابط ده، یعنی افراد یو د بل سره د جامعه په کچه یا د کورنۍ په سطح دا مسائل خو د دودونو د اناناتو د رسومو په اساس هغه کیږي تنظیم کیږي، او جوهر اصلي هغه په روابطو کې معلومدار احترام متقابل ده. هغه وخت یو سالم کورنۍ رابطه کیږي، یو جامعه چې احترام متقابل مطرح وي، یعنی د خلکو انساني کرامت ته احترام باید وشي. ښځه ده که نر ده، لوی ده کوچنی ده، یعنی د هغوی کرامت انسانی ته باید احترام وشي. معلومدار دا د خلکو چیرته اوسیږي، د هغوی د فرهنګي سطح، د هغوی د تعلیمي سطح، د معلومدار ډیر توپیر پکې موجود ده. اما د رسوم و اناناتو و دودونو فرهنګ و تربیت تعلیم معارف دا ټول په دا مسایل کې معلومدار ډیر قوي تاثیر لري.
سادات صاحب راځو دې ته په دې وروستیو کې د افغانستان خلک له دینه شکایت کوي چې د طالبانو نظام د دوی حتی په شخصي چارو کې مداخله کوي، کله بیا دوی د مشورې رنګ ورکوي خپل حاکم نظام، کله بیا مداخله یې مثلا د کالیو په اغوستلو کې، په گشت و گذار کې، د موسیقۍ په اوریدلو کې، دغه ټول هغه څه دي چې نظام خپل واک دا ګڼي او په خلکو یې تطبیقوي. په دې باندې خبرې وکړي چې څومره د افغانانو حق تر پښو لاندې سوی دی.
معلومدار دا خو د خلکو د حقوق تر پښو کول معنا ورکوي. بیا هم متاسفانه هغه اصلي مشکل د افغانستان هغه د فقدان حاکمیت قانون ده. قوانین شتون نه لري په افغانستان کې متاسفانه. کسی هم په افغانستان کې یعنی ډیر قوي قوانین مدني جزایی دا ټول موجود و په افغانستان کې. اصلي مسله دا ده چې د خلکو خصوصي ژوند هغه بالکل مسون ده. دولت اصلا صلاحیت نه لري چې د خلکو په خصوصي ژوند کې مداخله وکړي. مثال لباس، د گیر مسله، دا موسیقی، دا ټول مطالب چې دي دا خو هغه د خلکو خصوصي ژوند ده، یعنی مخصوصا د نن په کور کې دا خو بالکل صلاحیت هم د شرعي لحاظ نه، د اسلامي لحاظ نه، هم د قوانینو او مدني آیات د نورمونو سره باید اغوی، یعنی نه کوم شرعي جواز شته، نه کوم قانوني جواز او نه کوم انساني جواز ده چې طالبانو مسؤولین مداخله وکړي خصوصي ژوند خلکو ته. دا بالکل مسون ده. باید خلکو د خصوصي ژوند مسؤلیت باید په هر جامعه کې تامین وي. او بل مسئله دا ده چې دوی چې مداخله کوي یا مثل خلک نیول کیږي، یو اونه بعد دو اونه بعد بیا خوشی کیږي، مگر دا موضوع بالکل معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس، د کوم حکم په اساس خلک نیول کیږي او بیا د کوم حکم، د کوم قانون په اساس بیا خوشی کیږي. ځکه چې په حقوق کې یو قوی اصل مطرح ده چه ورته براعت الزمه وی براعت الزمه آلت اصلی ده خلق طول براعت الزمه ده اغا وقت چه اتهام مطرح کیگی اتهام باید پا قوانینی که مسجل شیوی او اتهام پا قانون که واضح ده چه ارسو خونشی کوله چه اتهام اغا کی مثال یا وزیر ده اغا صلاحیت نده چه اتهام اغا کی خلقو ده ده اتهام معلوم دار ارگانای راستی حقوق چه ورتواییم اگه معلوم دار خبره ده چه کشفی ارگانون صلاحیت معلوم ده ده پلیس صلاحیت تعریف شویده پا قانون که ده سارنوالان صلاحیت بالکل واضح ده او بیا ده محکمه و ده قاضی صلاحیت هم معلوم ده تنها سارنوال کولیشی چه اتهام اعلام کی خلکو ته ده کشف مسئله ده ده پلیس صلاحیت ده مگر متاسفانه پا وست وقت که یو نو انرشیزم را مسته شویده زکه چه قانون اشتون نلری پا بازارونو که گیرزی ده خلکو پا کور که مداخله کهوی ده بالکل نتنا ده اسلام پر زد ده ده قوانینو او ده مدنی آیات ده نرمو رستره بالکل پا تناقص کده.
بله سادات، په افغانستان کې اکثر خلک په دې باندې پوهیږي چې د دوی حق څه دی او دوی هلته ګوري چې د دوی حق په زور ورته اخیستل کیږي د طالبانو د حکومت له خوا نه. همدغه مسایل چې تاسو یاد کړل، مثلا د ږیرې جوړولو سټایل، د کالی اغوستلو سټایل، د ګشت ګزار سټایل، دا پوهیږي دا زما حق ده، منتها دا حق ورته اخیستل کیږي. دا کار څومره بدې پایلې درلودلی سي چې افغانستان خلکو باندې دا رقم یو وضعیت ده، د دې بدې پایلې څه کیدلی سي؟
متاسفانه د دې پایلې یو لوی ناورین ده، نه تنها افغانستان تباکی، خلکو تباکی، د خپل د طالبانو دا موضوع تباکی، او دا بالکل دا موضوع د افغانستان د مصالحو د ملی منافعو پر ضد هغه ده. د افغانستان ملی منفعت، د افغانستان حاکمیت، تمامیت ارضی دغه د طالبانو تنده و زعامت ته اصلا ارزښت نه لري. تاسو د پاره ما ته ټول افغانان که پر جلای وطن که وسیگی یا دننه پا افغانستان که انسانی، اسلامی، مدنی رسالت داده چی طول باید ده تجاوز پر ضد خبری وکنی، ده پاکستان پر ضد که طالبان و حاکمیت چه رنکیگی اصلی علت داده چه ده خلق و اراده نمینی، ده خلق و حقوق، ده خلق و آزادی نمینی که اعترام بونیش خلق و ته طالبانو باید دا خبرو ته زیر شی چه ده خلق و زور ده خدای زور ده.
سادات صاحب، پخپلا دی افغانستان و گلو تا چه کول پکار دی کلا چه دیسی وضعیت سر دوی مخامخ کیگی چه دوی اخپل ابتدایی اساسی او بشری و انسانی حق نسی اخیستلای، دوی تا چه کول پکار دی؟
معلوم دار متاسفانه دی افغانستان خلق دنن پا افغانستان که خوب مشکلات لا دیر دی متاسفانه، مخصوصا پا دا جیمی که دا فقر مسئله دا خوب بالکل یه لوی مصیبت دا پا افغانستان که پا هم دی خاطر خلکو تا دیر مشکل ده. مگر انسانی رسالت اصلی مسئله داده چه خلک باید دا خپل حقوق نه دفاع وکلی. اق و واضح خبره ده چه اق نور کول کیگی، اق اخستل کیگی، مخصوصا جلای وطن که اوسیگی، مخصوصا لکه منگو کنده چه پا امریکا و اروپا که اوسیگی، پا استرالیا و کانادا که ده اغوی رسالت داده چه باید ده خلق و ده حقوق بخاطر اخپل غک پرده کی.
بله، په افغانستان کې کوم کسان چې دی که دوی چیرې خپل حق غواړي نو دوی شکنجه کیږي، دوی نیول کیږي، حتی د کورنۍ غړو ته تهدید ده. په داسې یو وضعیت کې دوی څه رقم خپل حق واخلي؟
متاسفانه دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې، اما خو واضح خبره ده چې دلته د حق و د حقوق د آزادی خبره ده. خب معلوم دار دست نده چه خلق بالکل یعنی دوامدار ساکت وی، بلاخره خلق پورته کیگی، هر او راز خلق شکایت کوی، منگو تاس گورو پدا فیسبوکونو پدا یوتیوب که هر او راز خلق خپل غک پورته کوی. خب معلوم دار چه دغه کم سازمان یافته حرکت، مدنی حرکت ضعیف ده دننه په افغانستان که، مگر خلق ناراض دی د طالبانو تندرو زعامت باید په دا مسله کې ډیر دقت وکړي. هغه وخت چې خلک ناراض وي، خلک شکایت ولري، بیا اصلا هیڅ حاکمیت، یعنی د تاریخ تجربه دا موضوع ثابت کړی ده، په افغانستان کې هم بار بار دا موضوع ثابت شو چه خلق چه ناراض وی حاکمیتونه حکومتونه بیا دوام نکوی.
دی افغانستان دغه وضعیت په کتلو سره ځینې کسان چې دی امکانات لري چې دوی بهر تلاړ سي، دوی د پردیسۍ لار غوره کوي، دوی د کډوالۍ لار غوره کوي. جی آیا پرې خودل د حل لار کېدلی سي؟ له بلې خوا بیا ټول افغانان ته خدای امکانات هم نشته چې دوی بهر ملک تلاړ سي، ځکه په هیواد کې دوی حق نه ورکول کېږي، د دوی ابتدایي حقونه نه ورکول کېږي. تاسو په نظر له هیواد نه تل کډوال کېدل، هیواد پریښودل، دا د حل لاره کېدلی سي؟
نه، متاسفانه دا خو به صورت قطع د حل لاره نه ده، مګر داسې ده چې دا خو د مجبوریت دغه نه کېږي. یعنی مونږ هم تاسې هم چې کډوال شوي یو، خو خپل رضایت کې خو مونږ دا کار نه دی کړی، یعنی د مجبوریت په اساس. خلک چې مجبور شي کوم بل لاره موجود نه وي، خو معلومدار چی کدوال کیگی، معلومدار چی مهاجر کیگی. این دا مسئله هم طالبان و دفکتو حکومت تا ده، طالبان و حاکمیت تا ده دیر ضرور ده چی دا موضوع باید وسیدی، چی روشن فکران چی کدوال کیگی، متخصصین، دکتران، دا تعلیمی یافته خلق او عمومی، یعنی خلق چی کدوال شی، یعنی حکومت سی معنا ورکیوی. خلق باید موجود وی، متخصصین باید موجود وی، دکتران باید موجود وی، روشن فکران، یعنی یو جامعه، یو حکومت معلومدار ضرورت داری، دکتران باید اشتون ولری دننه په افغانستان کې. داخل حکومت وجیبه ده، د حکومت مکلفیت ده، دا خلق چه کدوال کیگی، دا خو د طالبان و د رهبر لاسه دوی کدوال کیگی، دا اغوی د ظلم و دا اغوی د انقیاد و دا اغوی د امر بالمعروف خلقو نه کدوال کیگی. خلق
څومره ضرر کوي؟ افغانان کلونه کلونه خواري کړې ده، یو ژوند دي جوړ کړی ده، مګر اوس دوی د ژوند شرایط په افغانستان کې ورته مساعد نه دي، دوی دي کډوالي کوي. دوی ته څومره ضرر رسیدلی سي؟ او بالاخره بیا چې راسو د دې ټولو مسایلو علت په هیواد کې دوی حق نه ورکول دي، دا څومره زیان اړولی سي عام افغانانو ته؟
په صورت قده دا د خلکو په ګټه نه ده، دا د خلکو په ضرر کې ده، دا د طالبانو حاکمیت په ضرر کې ده، د افغانستان په ضرر کې ده، افغانستان د ملي منافع و د افغانستان د مصالحو پر ضد دا خبره ده. داسې اوس وګورئ تقریبا تر 10 میلیونه پورته افغانان کډوال دي، پردیسی کې ژوند کوي. دا خو معلومدار د افغانستان د ملي و منافع پر ضد خبره ده، د افغانستان پر ضد هغه ده. معلومدار خلکو ته هم خو بیا ډیر تاوان هغه کیږي. تاسې وګورئ وطنوال چې په پاکستان کې همدا اوس په کوم مشکلات دست و گریبان دي، په پاکستان کې، په ایران څه وضعیت روان ده، په ترکیه کې، د خلکو د پاره دا بالکل یو مصیبت ده. هر څوک چې کډوال کیږي، هر څوک چې مهاجرت کیږي، خو بیچاره کیږي. غربت، غریبی، دا خو کوم ښه خبره نه ده.
بله، که راسو په آخره حاکم نظام ته به څه ویل ولرو چې په افغانستان کې د خلکو هغه ابتدایي حق او حقوق ته دوی درناوی ولري، ترې وای نخلي او په خپل حق باندې دوی ونه زوروي، څه ویل به ورته ولرې تاسو سادات صاحب؟
طالبانو زحمت، د طالبانو تندرو زحمت، باید د خلکو حقوق، د خلکو آزادي، د خلکو اراده، د خلکو تصمیم ته باید درناوی وکړي. دوی باید پوهوي، پوشي، دوی باید سر خلاص کړي چې د خلکو زور د خدای زور ده. دوی نشي کولی چې د خلکو پر ضد، یعنی د خلکو اراده، د خلکو تصمیم، د خلکو خواست، د خلکو منافع تر ابده هغه کې پایمال کړي. د افغانستان په ګټه ده چې د خلکو احترام وکړي. د خلکو احترام د خدای احترام کول دی.
بله، او هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې له همدا ډول حالات سره مخ دي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په خپرونه کې خبرې ورباندې وکړې چې دوی خپل حق ته نسي رسیدلی، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې آیا دا وضعیت بدلیدلی سي که نه؟
معلومدار د افغانستان خلک باید مطمئن وي، د افغانستان خلک باید امیدوار وي، امیدمند وي. همغه خبره ده چې پایان شب سیاست پیدا است. خلک باید امیدوار وي او موږ او تاسو مسئولیت د افغانستان، د افغانانو نهادونه به هر کې تاسو وظیفه ده، یو رسالتمند جورنالیست باید چه در افغانستان در امیدون نه پاسداری وشی، پاسداری باید بکرم اون دو تاس مشترک.
بله، دیر زیاده مننه تاس جواندیب سلامت و سی.
بریاله و سی.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنۍ حقوقو باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې لمخ سره ملما و د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبد الواحد سادات تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وما ورځ د ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته مراپور. نن له یو داسې انسان خبرې کې چې د تیر کال هر ونی کې یو یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړی دي. د لاس انجلس په ورژن نه بوختیا غالوته کې هم درپیژنم چې 12 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرونه ډکی او 380 کیلومتر پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالی کړي. خلای نتیجه هم نه دور کړ. چین کې د باورین خار له نړیوال فستیوال هم خبرې کې چې مجسمه میدانونه د ناستې ځایونه او کورونه هر څه پکې لتراشل یو واورو جوړی دي. خو تر هر څه لمړی دونه د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نسړیدونکې غوسه تیره ونې د بهرنۍ او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تون ټرینډونه لاجنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلېدل چې وختلی په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکی.
تحریم ای تیم و زنا کمک میکنه یا قوانین طالبان را در قبال زنا تغییر میده؟ فکر میکنم یک نوع خوشبینی بسیار ساده خود بود.
به عنوان دو یا طالبان ما دستان فرق نداریم. طالبان دیو خانه پا خز بانده بندی زلگوله دی دوی غالی پا نران بانده پا سپور بانده بندی زلگری
دنجونو تعلیم لپاره باید برابر و مناسب دارو لاری کمپین نشی نه دا چی دا کرکت لوگ و تخور بندی شی
دا کرکت کم لاتر بندی دا پیتیشن امزاگانی د 2000 اوخت دی او د غلړې به دوام لري.
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي. اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بدلی. خو طالبانو دا چا هم نه دی ویلي چې چا یو څه د دوی له غوږه تیر کړي کنه.
منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیري ترڅنګ سیرو ترڅنګ ملاله یوسفزای هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده. خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حق غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربې کړي وي.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زور ته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي. خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي. خو د ملالی یوسفزۍ شتون، د ملالی یوسفزۍ وینا او د ملالی یوسفزۍ په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو زده کړو سره مخالف نه دي.
له پوهنتونو د پروفیسرانو د شړلو دوام طالبانو دا ځل خوست نه نه کسان د سلفیت او کسان د نامطلوب استادانو په نوم شړلې دي. ځینو پکې څو ورځې وروسته پوهنوالۍ او پوهندۍ ته ارتقا کول.
مسلکونو کې زده کړې کړي دي په مختلفو برخو کې دي، بېلابېلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفه کول دا ډېره فاجعهګاره او ډېره خوشنوونکې او د تاسف خبره ده.
او په غزه کې د خپل اوربند او د بندیانو د تبادله فایل تل ابیب او غزه کې عام خلکو جشنونن منځلي چې له 15 میاشتو باندې عزیزان به نور کورونو ترسته نشي. تیرونه په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبي افریقا د سپورت د وزیر او د فوجي کوفي په نوم د یو فعال لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافي لوبه لغوه کول غوښتنې دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغي وروسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 162 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافي د روان لوبه لغوه کول غوښتنه رد کړه او دای د افغانانو یوازنې خوخي وبلله. خو د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي فوجي کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او پلویان له انګلستانه غواړي چې افغان لوبډلې سره لوبه ونکي. خو په دې کار ځان ته د کرکټ مینوال او ګڼ افغان سیاستوالو لپاره ول تر دې چې راشد خان خپل مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ. نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وه څول چې افغانستان ته یو څه لاس راوړنه ولري او په خوانی ولسمشر حامد کرزي هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاد کړه. ورپسې د شکریا بارکزی شینکی کډوخیل او ورسره درې دیرش خزینه سیاستوالو فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو یوې اوازنې ورپاتې لاسته راوړنه وبلله.
مسله حل د چمپیون ټرافي کې به د افغان ملي لوبډله لوبیږي ولیک په آینده کې دغه سی او مسله راپورته کیږي او پر دیپالی غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي نو موږ سره به لاسلیکونه وی پیټیشن به مختزي او لاغي ورسته به د آی سی سی سره همدارنګ د ای سی بی سره یا د نورو هغه ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي دا غوي سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناشته هم ولرو او هغه سره مو دا پیټیشن وړاندې تر وړاندې هم شریک کړی دی. د برتانیا په پارلمان کې چې کلم اعتراض کیږي نو پیټیشن یې د حل لار ده.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمیر مېرمنې د وطن له هغو ظلمیو ننګ کړي وا چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د توریزم او افراطیت لیکو راګرځولې د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ته رابللې او مهمه دا چې نیوازی خپل لارې لملایانو سره جلا کړی بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او یاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړی.
دغه راز د جنوبي افریقا د سپورت وزیر د انګلستان د پارلمان یو سلو شپېتو غړو او د انګلستان د پارلمان بستیالی هم خپل رنګ کې کوټو خوړه ځکه دوی څو ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابع و خو ده. مګر د کرکټ نړیوال شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅ کله ور نه کړي بلکې چمپیونز ټرافي ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکه چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخي وبته وکړي خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تر اوسه د خپل لوبډلې په ملاتړ 15,000 لاسلیکونه راټول کړي بلکې په ټولنیزو رسنیو لا افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د ونې په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریونونه هم کړي.
کوشش پدې باندې کوي چې څنګه باندې ځنه په یو بل باندې ولګاوي د افغان مېرمنې په صفات باندې مو دره کام باندې ځنه په پاتې هغه کور باندې ولګاوي چې کوي او چې موږ د حق له دفاع وکړي نو د دې لپاره یو باندې چې نه شته دي ډیپلوماټیک لیاري شته دي چې کولای شي دغه طریقې نه دوی د ستونزې حل کړي.
دې مور از مو مبارزه اصلي ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنها یې که فایده نمیکنه بلکې او برای او تعداد زنایی که امروز د خانه شیشتن نه د درس خونده میتونن، نه بیرون رفته میتونن، اونا را هم از سرگرمی از اونا هم کسته میشه. اونا حق ازیرا برای از اونا کس کی داده؟ کی از اونا پرسان کرده که آیا تحریم تیم کرکت به نفعشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن؟ 200 نفری که امضا میکنه امروز در دی کمپاین، اونا از افغانستان چقدر میفهمن؟
پولیتیکس او سپورت باید دو مختلف دی او دوی به همیشه سره اغه نسیتګر نسی لکه څنګه چې موږ شوار نه در تخکاری اندغه د موږ غاک هم د برېټانیا زین ایم پیانو سره نه د موږ خبري وسولې زین خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغه تا
او تیرونه که څه هم نتیجه یې لمخ کې معلومه وخو اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم پاړه د اسلامي هیوادونو د استادو غونډه د طالبانو له حضور پرته بې پایلې تیر شوه. د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق او بالا او پر طالبانو د خونځیو د پرانیستلو غږ وکړ، خو د کومې موقتی فشار اچولو یا د دوی د رژیم پاړه د پریکړې یا موقف نیولو اعلان یې ونه کړ. د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استازي یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي ځواب نه لري او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګول د اسلام خلاف کار یې کړی دی. کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادي راډیو ته وایي دوی یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډاوې لرلې، ځکه دوی حمله بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به د دغه کانفرنس د پریکړه لیک په غبرګون رسمي اعلامیه او نظر خبري. هغه ټکه چې زلمی خلیلزاده مرته یو ټویټ کې اشاره کړې خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي، مګر کله کله دښمن هم کولی شي ستاسې لپاره د خیر خبره وکړي. دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسی افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بللی او ټینګار هم کړی دی چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنکړل شي. خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او له دوی نه یې د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاری کړي دي.
زما پاین په پاکستان کې د افغانانو جنو د ستکو پاره کوم کانفرنس جوړ شوی او تر ډیره سیاسي او پاکستانی موخي تعقیبولي، په دې معنی چې نه د افغان خزو رښتینی استازي وربلل شوی وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړ شوی وو. منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیری تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده، خو د هغې افغاني استازولي نشي کولای چې د خوندزی له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حق غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربې کړي وي. د افغان نجونو د ممنوعیت او محدودیت اړوند که له حده هر ادرسه غږ پورته کېږي بې ګټې نه دی، خو یو څه ډیر مهم دی. هغه دا چې پاکستان به افغانستان کې د ملت جوړونې د پلان تر ټولو لوی نه یوازې دا هیواد تر ټولو د افغانستان د ملت جوړونې د پلان دښمن پاتې شوی، بلکې د دوی هر کړنه د شک ور دی او زی ورته د شک په سترګه ګورم. څه چې نن په موږ باندې روان دی دا هم د پاکستان هغه پلان شوی ډرامه دی چې د کلونو کلون رئیسې په موږ تپل شوي او نن یې موږ هغه تر ټولو ترخه تجربې سره ګالو.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزی شتون، د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي، مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو له زده کړو سره مخالف وښایي. دویم ناسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي، خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغې وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده، سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تک پر مهال د طالبانو سره همغږي خودلی او د دوی دا کار استایلی و. خدا چې اوس یې رد کړ اوس به هم په غنیمت وبل.
او تیر ونه دریو هیوادونو پاکستان، ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړې بیخي راتنګ شوی و. پاکستان په وروستیو دوه اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو کې ژوند دوزخ ګرځول و، چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې یوه اونۍ کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغو اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمشنرۍ ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلند نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات هم پرې وضع کړي دي. دا هیواد چې یو کال کې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده، څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانوایان منع کړي. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوي چې تاسو مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوي یاست او هلته باید حسابونه تصفیه کړي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال ادعا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پلی شوې ده، خو شکایت هم کړی ده چې دغلته د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولی. بلخوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته له وړلو وروسته افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګرۍ یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي یوازې ډسمبر میاشت کې تاجکستان 60 داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولي دي.
تیر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وي، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهمنامې درلودې چې د هماغو تفاهمنامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې، د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېده، د دې تر څنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، ترڅو د افغان اتباعو حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفقولو په لړ کې د ازل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتونه په یو وار ولس کسه ماستری او ډاکټورا لرونکي پروفیسوران منفق کړي دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پونځي و برحال سرچینه ازادۍ رادیو ته وایي نه استادان چې له نور ولایتونو په دند راغلي د وهابیت او سلفي مسلک لامل او وکسان خوستوال استادان د نه مطلوب استادانو په نوم له استادۍ منفق او اداري برخه ته معرفي شوي چې دا هم د منفقۍ په معنا دي. د سرچینې په باور منفق شوي استادانو له هیواده بهر ډاکټرا او ماسترۍ اخیستي او د لسګونه علمي اثارو درلودلو تر څنګ په فقه، قضا او افتا کې نړیوالو او داخلي ژورنالونو ته مقالې هم ورکړې وي. دې سرچینې ټینګار کړی چې طالبانو په پوهنتونو او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفق شوي استادانو په لاس خوست کې له 2500 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستي دي ترڅو لیسانس، ماستري او ډاکټرا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دینی علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شوي استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستو په اړه ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفک شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دې ته مجبور کړي چې دوی دندې ورپرېږدي. دوی به یې تحقیرول، دوی به یې توهینول، حتی دوی ته د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتې شوني ویل تر څو پر دوی کړی را تنگ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطره چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نشي، دا هر سخت زغمل او دا هر سخت منله. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن د غزوانان او نوې نسل پر یو ماډرن مفکوره وروزی. خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکی نسل یا نوی نسل پر طالبانی مفکوره وروزی. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسټرۍ او پی ایچ ډی سندونه لري. دوی ډیری علمی آثار لیکلي دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمی آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالبانی مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده، او د دوی دغه ماډرن مفکوره باعث دی شوه چې طالبان پر دوی چالی پراکش کړی او له دندوی لري.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي، او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفکول دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډیره لوی سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوا تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک دغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی، او دا حالت چې د نه جبرانیدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي. نو دا چې کوم هیواد عادل وي، کوم خلک چارواکي عادل وي، هغې ته خلک راځي. په ډیرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربې ولیدلې چې کوم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چپه شول، او په شکل د اشکالو باندې که یو ډلې هم ملکونی لکه دغه د سوریې یو ښه بیلګه کېدلې شي چې هلته لکونو خلک بیرته خپل هیواد ته، خپل خاورې ته د راستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هیواد نه په تیښته نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلک، مسلکي کسان، تخصص والا خلک. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلک چې په هغې کې ډېر زیات کادرونه د طب، د انجینرۍ، د نورو برخو تر شریعتو پورې اکثر استادان ووتل. نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپلې خوښې چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تطبیق کړي.
اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیانګ کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه، هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پایه روان دی چې هاربین ښار کې ورته 600,000 متره مربع، بای ان ښار کې ورته سل زره متر مربع او په هيي خار کې ورته سک کال 25 زره متر مربع په واور په خلی سیمه ځنګړې شوی چې لواورونه د مجسمو او خلکو هنري شیانو تراشون کې هنرمندان ورته ولمه خراغلی او غنی دی اقامت مجسمه پکې لواورو درولې. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږشتمه میله ده چې له 2000 نه زیاتې واورین مجسمه پکې تراشل شوی. د میله کې د ماشومان او د لوبو له وسایل او زاینو نیولې د سپورت لوبغالو او د ملمنو د ناستې تر زاینو پورې حتی خونی او پکې د نن کورونه د واورو لکنګلونو تراشل شوی وی چې هر کال ورته د نړۍ له ګوډ ګوډ نه ملیونونه سیلانان ورټولېږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې پیدا سي کس هم شته چې دغه کتاب کې تیر 2023 کال کې هر ونه خپل یو ریکارډ ثبت کړي. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکو ډیوډ رش وای د 2023 کال په 250 کې یو هم نه دو هم نه بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړی دي. ډیوډ له 2023 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سری په 150 ثانیو کې خرایلو. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 14 ثانیو کې له استرا موادو سره یو لیټر د لیمو جوس په 14 ثانیو کې وڅخه. د دې نور ریکارډونه هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشي خوشي کارونه ویلی شي، مثلا تر اوږدې فاصلې د قطعې د پرو ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقیقې تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتي، لکه راشد خان او د لاس انجلس ښار له لګیدنې مشهوره شوی سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخیره کې درو پیژنم چې د اوروژنې په عملیاتو کې زیات تی وکارول شوی. دا الوتکه چې CL 415 هم نومیږي خاص د اوروژنې لپاره جوړ شوی دی چې د اړتیا پر وخت په بارانی فوارایي او فوم سپری ډولوانی اوبو په اور شیندي. دا الوتکه د نړۍ تر ټولو هوایی ټانکرونو څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثر بلل کیږي چې یو پیره کې 1400 ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا 93 فوټه پلانی او 15 فوټه اوږدي الوتکه د نورو اوروژونکو څرخکو یا هوایی ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکې ته کوزي شي، بلکې له 160 کیلومتر پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبې زیرمې سین سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپله ټانکۍ په 1200 ثانیو کې ډکوي شي. دا الوتکه له اوبو نه د ټانکۍ ډکولو وروسته په 350 کیلومتره پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم خو هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو او څپو خپل اوم ورځ له سید شینواری سره مه هېروئ.
اوم ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
سخت شبی دی تو بکل رازی ماتی میں مغباند خونی دی تو بکل رازی جزن کا تن سخت شبی دی تو بکل رازی ماتی میں مغباند خونی دی تو بکل رازی ماتی میں مغباند خونی دی تو بکل رازی شرم دل میں شوخ شوخ سر گوسن شرم دل میں شوخ شوخ سر گوسن اس خون میں شوخ اس طرح کی مری دی تو بکل رازی مات میں مغبان دخولی دی تو بکل رازی خزن قتل سخت شبيتي تبقى لراسي ما تمي مغبان خوليتي تبقى لراسي ما تمي مغبان خوليتي تبقى لراسي مغبان دخولی دی تو بکل رازی وی تزن کتل سخت شیبی دی تو بکل رازی